مندان افسوده است.
السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام و بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مزه اسدالله لودین هر کله کوم د دې سات ډیره برخه د ازادۍ په چپو کې اونیز خبرونه ته ځانګړې شوې چې کوربه زما همکار احمد شیبر دی وروسته استودیو ته راځي. نن د سولې نړیواله ورځ ده چې افغانستان لپاره دا ورځ په سمانه د پدې اړه بحث کیږي. میلمانه هم ورته بلل شوي خو په سر کې په مکړه د دې سات خبرونه ته. د جرمنی د نورنبرګ فورس ایالت پولیس وایي د افغان خبریال داوود سیاوش د مړینې په قضیه کې د تاوتریخجن جرم نښې نښانې نه دي لیدلې. د دې سره سره جرمني چارواکو د پیښې د سپړلو په هدف د هغه پر جسد د عدلي طب د معایناتو امر کړی دی. د داوود سیاوش زوی بکتاش سیاوش پرون ناوخته د خپل پلار د مرموزې مړینې خبر ورکړ او ویل له درې ورځې لا درکۍ وروسته یې پولیسو د پلار مړی د دوی کورنۍ ته سپارلی دی. نای یاد آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې هم پر پیخه خواشینی خودلې او د جرمنی له چارواکو د موضوع د سپړلو غوښتنه کړې ده. د امریکا د سفارت شارج دفتر چې پرونې په دوحه کې د طالبانو له یو پلاوي سره د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې کړي وایي چې د طالبانو له تخنیکی ټیم سره یې کتلې دي. کرن ډیکر په ایکس شبکه کې په دې اړه په یو بیان کې زیاته کړې چې په دې کتنه کې دواړو لورو د نشئی توکو د کښت او قاچاق د مخنیوي د روغ د کسانو د درملنې او د بدیل معاشت په اړه بحث کړی دی. هغه ډیکر له نشئی توکو سره د مبارزې په برخه کې د ښځو رول مهم بللی او ویلی دی چې دا چاره له ښځو پرته نشي بریالی کېدای. تر دې مخکې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې وویل چې د افغانستان څخه د مخدره موادو قاچاق په بېساري ډول زیات شوی. رحمان وایي د هیواد سرحدي ځواکونه یې په تیرو دوو کلونو کې توانېدلي چې له افغانستان سره پر پوله له لسو ټنو ډېر نشئی توکي ونیسي. د پاکستان لنډمهاله صدراعظم انورالحق کاکړ له افغانستان او ازبکستان سره د اورګاډي د پټلۍ جوړولو د چارو پر بشپړولو ټینګار کوي. نوموړي د سپتمبر په شلمه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د کلنۍ غونډې پر مهال د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزایف سره پر دې موضوع خبرې کړې دي. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وایي که د ولسمشر جو بایدن اداره لیوالتیا ولري چې د 2015 کال هستوي تړون ته وروګرځي د تهران او واشنگتن اړیکې پرمختګ کولی شي. رئیسی چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ګډون په هدف نیویارک ته تللی د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته ویلي د دې کار لومړنی ګام باید د بندیزونو لرې کول وي. هغه وایي امریکایانو له څو لارو ورسره اړیکه نیولې او په خبره یې خبرو ته لیوالتیا لري. د ایران ولسمشر وایي دوی باور لري چې دا ډول خبرې باید له عملي اقداماتو سره یو ځای ترسره شي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې د ایران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ له شوي اټومي تړون نه ووت.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کلی موکوم. نن د سولې نړیواله ورځ ده. هر کال د سپتمبر یو دیرشمه په نړۍ کې د سولې د نړیوالې ورځې په نوم لمانځل کیږي. سوله څه شی ده؟ دا ډېر مهم سوال دی چې د وخت په تېرېدو یې تعریف بدل شوی دی. یو وخت دا سوله وه چې چارواکو به بل ته په دې شرط څه نه ویل چې د چارواکو ټولې غوښتنې به یې منلې او دوی ته به یې پیسې ورکولې. بیا دا سوله شوه چې په چارواکو کار مه لره، ژوند کوه. په معاصر تاریخ کې د ډېرو په باور د سولې په باره کې د ناروې د اسلو د سولې د تحقیقاتي مرکز د مؤسس جوهان ګالټونګ نظر دقیق دی. دی سوله دوه ډوله ګڼي، مثبته سوله او منفي سوله. د دې معاصر نارویجي عالم په باور کله چې په یوه ټولنه کې شخړې او جګړې نه وي او له فزیکي پلوه انسانان خوندي وي دا د منفي سولې نښه ده. او مثبته سوله دا ده چې د فزیکي تاوتریخوالي د نه موجودیت تر څنګ سیاسي، اجتماعي او اقتصادي جوړښتونه داسې فعاله وي چې خلک له خپلو حقونو محرومه نه وي. د ښاغلي ګالټونګ په باور مثبتې سولې ته د رسېدو لار منفي سوله ده، یعنې جګړې باید ورک شي او بیا د خلکو د اقتصادي، اجتماعي او سیاسي حقونو غوښتنه وشي. خو دا درې حقونه باید د منفي سولې قرباني نه شي. سږ کال په افغانستان کې د یو نړیوال راپور له مخې د تیر کال په پرتله 1.5% شخړې کمې شوې دي. بل ورته د مثبت سولې پلور د تک لارې بندې شوې دي. د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار مخنیوي د نیمې ټولنې اجتماعي حقوق غصب کړي دي. اقتصادي برخه د دې لپاره ټکنې شوې ده چې نړیوالې مرستې کمې شوې دي او سیاسي حقوق له دې عمله تر پښو لاندې شوي دي چې طالبانو ګوندونه لغوه کړي او بلې ډلې ته د سیاسي فعالیت اجازه نه ورکوي. دا منفي سوله چې د ځینو په باور لا منفي حد ته نه ده رسېدلې په شخړو به بدله شي که به د مثبتې سولې رنګ واخلي. دلته په دې اړه بحث لرو. د دې بحث لپاره مو دغو میلمنو ته بلنه ورکړې. شکریا بارکزی د سیاسي چارو کتونکي حاجی محمد نذیر احمد زید د پخواني ولسمشر سلاکار او سنگر امیرزاده د سولې د چارو فعال د میلمنو هرکلی کوم. لومړی برشه مغلی بارکزی تاسو ته، تاسو په باور په افغانستان کې نن سبا سوله ټینګه ده؟
سلامونه او نیکیلی تاسو ته او محترم میلمنو قدرمن اوریدونکو ته. متاسفانه نن په افغانستان کې حتی هغه منفي سوله هم کوم چې د اوسنۍ معاصر سولې په تعریف کې ده په افغانستان کې نه ده. تاسو مثبت سوله په خپل ځای باندې پرېږدئ، حتی منفي سوله هم کوم چې هیوستن معرفي کړې وه د هغې پر اساس باندې په افغانستان کې څه نشته. البته هیرم نشي چې مارتن لوتر کینګ ویلي وه چې د جنګ نشتون د سولې په معنا نه ده. یعنی سړي د افغانان دغه وایي چې جنګ نشته، مګر دا په دې معنا باندې نه ده چې سوله شته، ځکه سوله هغه اصلي عدالت پایه ده. او متاسفانه په هغه سوله کې چې عدالت نه وي، په هغه سوله کې چې اجتماعي عدالت خوندي نه وي، په هغه سوله کې چې د خلکو او د پرګنو حقوق معلوم نه وي، په هغه سوله کې چې د هر چا سره یو ویری چې سبا ته بیا څه کېږي، د تاوتریخوالی، فقر او د شورش موضوع پکې رامنځته کېږي، نو هغه حتی تر منفي سوله هم کرته ده. متاسفانه افغانستان په اوسنۍ پړاو کې که چېرته واقع بینانه ډول باندې ورته وکتل شي، نه تنها یوازې چې سوله لري فاصله لري، بلکې هغه منفي سوله هم افغانستان کې نشته، ځکه حداقل په منفي سوله کې د پرګنو ځای او حق معلوم دی. متاسفانه نن سبا نشته.
مننه. په همدې برخه کې احمد زی صاحب که ستاسو نظر واخلم، ستاسو په باور نن سبا په افغانستان کې سوله شته؟
مننه. تاسو د میزګډونوالو ته او لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. واقعا لکه څنګه چې وکیل صاحب مخکې اشاره ورته وکړله، افغانان داسې سوله غواړي چې په هغې کې آرامش وي، بیان ازادي وي، انساني حقوقو ته احترام وي. فعلاً چې موږ ګورو په افغانستان کې صحیح ده دا زواد به کم وي، خو نور خلک له مختلفو لارو نه کنجه دي، څوک د خبرو یا د حق او باطل ویلو اجازه نه لري. فرار تاسو ګورئ چې د موږ ځوان نسل ټول په فرار کې ده، نو که واقعا هلته سوله وایي ولې ځوانان د دې ځای نه وتل؟ دا بعضې خلک وایي سیاسیون، تاسو ګورئ د سیاسیون نه زیات عام ولس اوس په فرار کې ده، خلک هلته سکون نه لري. موږ مخکې هم دغه ویلي وو چې موږ داسې سوله غواړو چې په عزت سوله وي، چې ټول افغانان په یو ټغر سره راټول شي او ژوند وکړي، چې بدبختانه هغه اوس په افغانستان کې موږ نه وینو. نو اوس ضرورت ده سولې ته، واقع سولې ته، په دې معنې نه افغانان را یو ځای کېدلی شي په پیډي شرایطو کې یا پیډي خبرو باندې یا حاکم نظام چې کوم په خلو باندې وینا کوي عمل کې بل څه ده. نو خدای دې وکړي چې دوی اصلاحي او نور جنگ ته موقع مساعده نه کړي، ځکه اوس هر څه مسؤلیت بېرته حاکم نظام ته راجع کېږي. موږ خو په ډېر ښه طریقې سره جنگ ونه کړ، تاسو ولیده غونډه نړۍ موږ ډېر ښه ځواکونه درلودل. د دې دا معنا نه و چې دا په جنگ باندې موږ د سولې طرفدارو، ځکه صلح یو الهي حکم ده او د افغانان غوښتنه وه د ټول ملت. پرې بنیاد باندې داسې مسایل جمهوریت مکمل دوی ته وراواله شو، خو بدبختانه دوی د دې موقع نه تر اوسه پورې درسته استفاده نه ده کړې.
احمد صاحب څه فکر کوي چې آیا د طالبانو اوسنی چارواکي به له دې موقع استفاده وکړي؟ ځینې هڅې شروع کړې دي چې د پخواني سیاسیون افغانستان ته ور وګرځي، لیکن آیا تاسو دا امید لرئ چې دوی به یوه جرګه جوړه کړي یا به نور پخواني مخالفین سیاسیون ور وغواړي او یو لاره به جوړه شي چې افغانان په خپلو کې سره پخلا شي؟
من خود دو کال است سیاسی تاسو ګوري موږ د جنگ طرفدار نه یو نو موږ د جنگ کومه اراده کړې ده همیشه موږ دا خبره کړې ده چې د سولې لارې نه باید دا غوښتل تړون چې د دوه په نامو باندې وو چې په هغې کې د افغانانو د ټولو اقوامو د یو ځای کولو یو فکر پکې و هغه باید عملي شي خو بدبختانه تر اوسه پورې ونسو اوسه پورې چې موږ ګورو دغه د سیاسینو غوښتنه دا یو نمایشي کار ده افغانستان د مرکو جرګو وطن ده منګ او تاسو په دې شاید مل ډېر ښه پوهیږو چې په دې کې اخلاص نشته هر کله چې د هغوی لخوا نه اخلاص موجود وي په ډېر اسانه طریقه سره سوله منځ ته راتللی شي ځکه بیا هم تکراراً زه وایم چې افغانان له جنګ نه ستړي دي موږ په هېڅ صورت باندې جنګ طرفدار نه یو
مننه البته ځینې سیاسي مخالفین د طالبانو په جګړې ټینګار کوي په دې برخه کې به داخلي بارکزی نظر واخلم تاسو څه فکر کوئ چې افغانان څرنګه یو سولې او ثبات ته رسیدای شي
زه فکر نه کوم چې د سولې معادله په هر ټولنه کې متفاوت اوسي ځکه چې د عدالت معقوله هم دینی لحاظ باندې هم دودیز لحاظ باندې هم د سولې اصولي مفهوم باندې یو اصل دی تر هغه وخت پورې چې عدالت تامین نشي تر هغه وخت پورې چې د پرګنو حق تزغرده و نپیزندل سی در اقا وقت پوری چی در پرونه جنجالو سرا حساب و کتابو نشی در اقا وقت پوری چی خپل افغانان پردی باندی پوی نشی چی زمنگ وطن زمنگ وطن ده او دا زمنگ مسئولیت ده در سولی لپاره یوازی دا نده چی منگ وای چی جنگ خلاشو دیر ملکو ندی چی جنگ بکی نشتا مگر سولا هم علتا نشتا دکی چی پا اقا که چو شیان اصل کې موجود نه دی یو دا چې مثلا د بیلګې په ډول تاسو وایم نن سبا په افغانستان کې خلک دغه وایي چې جنگ خلاص شو ښه آیا دغه خلک حتی هر افغان چې دغه وایي چې جنگ خلاص شو نور حداقل یا آرامي ده آیا دوی د امن احساس ځان سره کوي کنه تبي خبره ده نه ځکه چې دوی یې کې امداد دی چې نن به یو طالب راځي دوی به اخلي سبب که تاجر دی اختطاف بکیگی که جنی دا سیده چه مقرب
البته دی اختطاف پیشی کنسی ویدی دی راپورونو لمخی
متاسفانه دی سولی پا مورد که یو شیم آزاد رسانه دی حتی پا منفی سوله که هم آزاد رسانه اشتا چنن سبا نشتا کم رابط منگ او تعلق خلق سره لرو خپل معاکلین سره لرو وضعیت پا دگر کم شانتی نده چه نن سبا په افغانستان کې دغه داخلي میډیا ښکاره کوي حتی هیرم نشي چې د طالبانو د واکمنۍ په دوه کلن کلیزه کې هم دوی بین المللي او ملي رسنیو ته اجازه ورنه کړه چې افغانستان ته وګرځي او مستقل او بې پرې ریپورټونه جوړ کړي نو نن سبا اکثره خلک خپل ستونزې یو آدرس نه لري چې لاش یې ورته شکایت وکړي دا یو برخه دویم برخه فقر یو عامل دی چې سوله نه ټینګیږي دا نه دی چې فقیر ملکونه سوله نه لري یعنی فقر یو عامل د جنگ کېدای شي همدغه بیرته خلک جنگ ته کشي جنگ معمولا دا نه چې تاسو بل ملک سره جنگ لري جنگ د قبایلو په مابینځ کې شته جنگ د تایفو په مابینځ کې شته جنگ د کورنیو په مابینځ کې شته چې البته موږ او تاسو ساری وینو اکثر خپل طالبان هم خپل راپورونه کې وای شخصي خصومات له لهذا یو څوک وجل سوی بل دلته په افغانستان کې ټول افغانستان جغرافیه نن سبا ما سیده چې خپل خلکو لپاره هم امن نه ده متاسفانه د افغانستان قضیه نه تنها د افغانستان د خلکو په لاس کې نه ده بلکې د ستر قوتونو لپاره د جګړې ډګر ګرځېدلې څنګه مونږ زه خپل د افغان په صفت باندې دلته په افغانستان کې هم که چېرته زموږ سیاسیون دې باندې اوکې کوله چې راشه تیر په هیر د اقل تیر د چا خبره اشتباه باید بیرته تکرار نشي نو راتلونکي لپاره یو ښایسته پلان که دوی جوړوله که مجاهد و که خلقی که پرچمی که طالب او پر یو ټغر باندې کینی دا به د افغانستان خلکو ته یو اطمینان ورکوله متاسفانه سربیره په دې چې موږ وینو چې هغه تیر تاوتریخوالي له منځه نه لاړل نن سبا افغانستان د افغانستان د خلکو واک نه وتلی د بیلګې په ډول نن په ملل متحد کې د پاکستان خارجه وزیر د افغانستان استازي توکي نن د افغانستان پاکله د تاجکستان ولسمشر د افغانستان دوغو پاکله باندې تکیږي نن د افغانستان پاکله باندې د قطر امیر غږیږي او متاسفانه د افغانستان سید خالد یعنی یو ملت یو هویت مطلق د صحنه نه وتل شوی ایستل شوی یعنی دا په دې معنی باندې نه ده چې صرف خبره د واکمنۍ ده خبره د دې چې افغانستان نن سبا متاسفانه په بین ملي تعاملاتو کې د نړیوال ټولنې برخه نه ده نو څنګه موږ کولای شو په دې باندې فکر وکړو چې سوله به څنګه راځي کله چې زه خپله د یو ملک په صفت د یو دولت د یو هویت د یو نظام په صفت باندې په نړیواله کچه باندې خپل هویت نه لرم
مننه همدا مهمه موضوع ده د سولې د چارو فعال سنگر امیر زاده هم په خبرونه کې را سره ده تاسو هم خبرونه ته شرخلی استاذ په باور د افغانستان وسنۍ سوله په څه حالت کې روانه ده او سوله شته که نشته
سلامونه تاسو ته او قدرمنو مېلمنو ته او د رادیو ازادي ټول اوریدونکو ته اما په آن که تاسو اجازه راکړئ زه به د ښاغلی فاروق اسپینوزا د هالنډي فیلسوف یو څو کرښې ته تاسو ته به د سولې په ارتباط قرائت کوم دا مې پښتو ته ژباړلی سوله د جګړې نشتون په معنا نه ده بلکې داسې ښېګڼه ده چې د ځاني ځواک څخه سرچینه اخلي او هماغه ډول چې خپلواکي په زندان کې د نشتون په معنا نه ده سوله هم جګړې نشتون په معنا نه ده همدارنګه د سولې مفهوم نه باید د اوربان سره یو شان وګڼو ځکه سوله منازعاتو د ختم او جګړې پای ته رسېدو په معنا ده سوله د ځپلو زورواکي جلاوطني حذف وژل او د زور له لارې خلکو محروم کول په معنا نه ده او همدارنګه سوله په جبر چوپتیا هم نه ده سوله جوړجاړي هوکړه په بنسټیزو ډول د شخړې حل او د فتنې له منځه وړل دي سوله مشروع قانوني سوله ییز او له تاوتریخوالي څخه پرته سیاست دی بلاخره سوله د یو ډلې لخوا پر بلې ډلې د غوښتنو او ارزښتونو تپلو باندې هم نه ترلاسه کېږي نه که تاسو اجازه راکړئ یو بل مسله د ښاغلي د دراګ د سیټیر یو د سولې په مباحثو کې ډېر مهم مسله دی بیا د دننه استنباط کولی شو چې اوس موږ آیا واقعا سوله لرو که نه لرو نو سولې سره نظم یووالی او سوکالي راځي سوله احساس او بریالیتوب درناوی او امنیت دی سوله د لږ شمېر کسانو لپاره نه ده او که چیرې سوله د ټول لپاره نه بلکې د یو شمېر ګټو لپاره وساتل شي ټوکې نندارې ته وړاندې شي نو زما په آن موږ سولې سره ډېر واټن لرو
لوی خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکوو او ستاسو همدا موضوع مهمه ده چې له سولې افغانان ډېر واټن لري په دې برخه کې به له نورو مېلمنو پوښتنې وکړو
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
او ساتي سپو کې پروګرام د اساتي رادیو اوري احمد شبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه په خبرونه کې مومل ماندی شکریا بارکسی حاجی محمد نذیر احمد صحی او سنگر امیر ساده احمد صحی سب مخکې امیر ساده سب چې دا خبره وکړه چې افغانان له سولې ډیر لري دی او په لري واټن کې دي د افغانستان لپاره په تیرو دوه درو کلونو کې حتی په یوې سب په تیرو لسو کلونو کې د سولې لپاره ډیر هڅې وشوي نو چې د سولې لپاره ډېرې هڅې کېږي افغانان ولې له سولې لري شي نو ولې ورنږدې نه شول
خو اصل سبب دا ده کثیر جمهوریت نظام وښیې که نه که موږ ووایو واقعیت ووایو موږ جمهوریت د سولې قرباني کړه د سولې په خاطر باندې له هر څه نه موقفونو نه موږ تېر شولو چې څه رقم د ملت غوښتنه وه ملت سوله غوښتله او هماغه سبب جوړ شو چې همیشه مونږ د پایزت اصول غوښتنه کوله او دغه حالات مونږ مد نظر نیولې چې داسې یو حالات به وطن کې راځي کچیر یو طرفه کاروسی او بدبختانه هغه همدا رقم ته وشو چې ټول اقوام د افغانستان له قدرت نه یا د خپل وطن د ملي مصالحو نه لري او بالخصوص یو دلګي حکومت په لاس کې واخیسته. دوی لپاره د دوو کلو کې ډیر ښه چانس و. دوی باید کولای شوای چې دغه ملت په ځان راټول کړی وای، واقعا د سولې لپاره کار کړی وای، لکه څنګه چې په خوله باندې آپ اعلان کړی وه له زړه نه دا شوی وای، او په دې کې تیر په هیر باندې نوی حکومت یا نوی چوکاټ باندې کار شروع شوی وای. نو زه په دې مطمئن یم چې اوس به مونږ ډیر کافي سفر مخې ته کړی وو. بدبختانه تر اوسه پورې په افغانستان کې مونږ تاسو وینو چې نه اقتصادي مشکل په هغه اندازې سره دي چې خلک حتی د ډوډۍ پیدا کولو توان نه لري، کاروبار نشته، ځوانان په فرار کې، همدغه رقم ته سیاسي دي. مونږ تاسو ملي سرمایه ځوان نسل تعلیم یافته نسل وو چې هغه ټول وطن په فرار کې
مننه همدغه خبرې چې تاسو کوئ چې خلک په فرار کې دي. اغلی بارکسی، د سولې د واټن په برخه کې چې امیر زاده صاحب اشاره ورته وکړه، جمهوریت او د جمهوریت چارواکي هم مقصر نه دي؟
سولې پر اوستو کې ټول خواوې خپل ځان ته تقصیر لري، ځکه چې ما مخکې ویل چې سوله بغیر د عدالت او حسن نیت نه تامینېږي. په سولې کې د خبرو اترو یو دا چې یو سیاسي جوړجاړی ده. موږ د سولې په معنا او سیاسي جوړجاړی په مابین کې باید تفاوت قائل شو. سولې سیاسي جوړجاړی په همدغه معنا باندې ده چې دوه متخاصم ډلې خپل منځ کې کینی سیاسي قدرت یا څو ډلې سیاسي قدرت ویشي، او البته دا په دې معنا باندې نه ده دې خپل منځ کې دا سیاسي قدرت ویشي، یا دا قدرت خلکو سره نه ویشل کیږي او بل خلکو لپاره هغه لازم اصول او مفاهیم چې کوم دي لکه ټولنیز عدالت او د شتمنۍ یا د منابعو عادلانه تقسیم او ښه رابطه د پانګې اچونو لپاره او انساني پانګې اچونو لپاره زمينه برابرول، او د سوا فساد کچه باید تر ډیره ټیټه شي او یو سالم محیط رامنځته شي. دا شان دي چې یعنی د سولې په مقوله کې چې مخصوصا نن سبا اکثر خلک د ورته لیوالتیا لري، د یوهان ګاپلوک په مفکوره باندې چې یعنی مثبت سوله یا سولې ته تک، همدغه شان دي چې ملل متحد هم دغه اصول منلي په پام کې نیول شوي نه دي. حتی د دوهی په موافقت نامه کې چې کوم د امریکایانو او طالبانو په مابیس کې هم امضا شوله، دغه شیانو ته پام نه و شوی. تاسو مخکې اشاره وکړل چې تیر حکومت سوله یو معقوله نه ده چې د حکومتونو له خوا څخه هغه رامنځته شي. سوله یو پروسه ده او په دې پروسو کې معین او مشخص شاخصونه چې مخکې ما نومې تاسو واخسته هغه ته ډیر ضرورت شته. دا چې موږ وایو چې ولا تیر حکومت څه وکړو، تیر حکومت د کوم ځای نه شروع کړ؟ تیر حکومت د طالبانو پر رقم نه، د صفر نه کوم شی شروع کړی نه دی، ځکه چې طالبان په سم جوړ حکومت باندې راغی. تیر حکومت د هغه ځای نه بنیاد شروع شو چې افغانستان داخلي جنگونو نه شی ورته پاتې نه و. بیا پنځه کاله تورتم د طالبانو حاکمیت، منځري ملک چې حتی په ښار کې هم برق نه و، بس نه و، شهري ترانسپورت نه و.
البته اسما مطلب دا و چې دوی د سولې لپاره څه کړي وو کنه؟ اسما سوال دا و،
هدف د سولې د لپاره هم دغه وایم، د سولې لپاره د افغانستان خلکو سره قرباني ورکړله. د بیلګې په ډول ما خپل اولادونه په داخلي جنگ کې له لاسه ورکړه، مګر صرف دې په خاطر باندې چې زما نور بچیان او په افغانستان کې میلیونونه نور خلک په آرامه ژوند وکړي انتقام خواته نه لرلم. دا یو مور لپاره ډیره ستره بها ده چې د خپل اولادونو د قاتل سره تر یو چتر لاندې د پارلمان په نوم باندې کینی او کار وکړي. او دا زه یوازې نومه، په افغانستان کې ډیر خلک
ډیر خلک دې ته آماده چې یو بل ومنو او راتلونکي لپاره د ښه راتلونکي لپاره د یو سولې راتلونکي لپاره کار وکړو او هغه شیان چې تیر اشتباه او هغه تکرار نشي. نو زه فکر کوم تر ډیره حده پورې متاسفانه افغانستان کې سیاسي پروژې مخته لاړلې. بیا هم سولې ته په هغه حالت کې د رسیدو امکانات یو څه برابر وه. بېلګې اطلاعاتو ته لاسرسی وه. یو دویم قدرت تقسیم و. دریم د پرمختګ لپاره زمینه برابره وه. د پانګې اچولو لپاره زمینه برابره وه. د یو سالم محیط جوړولو لپاره زمینه برابره وه. د عادلانه ویش د منابعو لپاره زمینه برابر کېده. یو ښه حکومتداری ته
تاسو مخکې د فساد مسله هم یاد کړه، پیغه کې بیا پاتې راغلي وه هغه کسان.
البته په کوم شان چې موږ پاتې راغلو او موږ نشکر کولای، اول او اصلي عامل عدالت د لاسرسۍ موضوع وه چې متاسفانه نن هم هغه جنجال دی، پرون هم جنجال و. دویم فساد کچه ډېره وه، نن هم فساد دی پرون هم. حداقل پرون یو پاسپورټ یو څوک په زر یو نیم زر تر پنځه زره ډالره پورې نه رانیول. او پاتې شوه د فساد موضوع. فکر نه کوم چې په افغانستان کې مخصن ته تاسو وګورئ چې دولتي چارواکي، موږ دیش وزیران درلودل، څلور دیش والیان درلودل، او حداقل تاسو دا ټول درې دورې د پارلمان پنځه سوه وکیلان، یعنی دا شپږ سوه خلک. فکر وکړئ په افغانستان کې مجموعان هر یو قدرت او کچه معلومه وه، قمندانان، سیاسیون، جادی رهبران، دا ټول. آیا دا ټول شپږ سوه کسه په افغانستان کې د فساد لامل و؟ هغه پیاده چې هم د خپل کار لپاره یو مکتوب لپاره دورل لپاره پیسې اخیستلې، آیا هغه په همدې فساد کې ښکېل نه و؟ هغه یو
قماندان
چې موږ باید سطحي بحثونو ته یو وخت باید د پای ټکی کېښودل شي.
د دې لپاره چې هغه د فساد له موضوع وځو،
فساد نشته خو فساد مې نه پشته.
نه
لپاره زمینه د تحلیل برابر نه ده. موږ نه پوهېږو چې بودیجه چیرته مصرفېږي. پرون خو خلک پوهېده، موږ نن نه پوهېږو چې دا زموږه
د سولې او ثبات ترمنځ توپیر څه دی؟ زما له همکار نوریاس نوری د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر او د امریکا د دفاعي پانتون له استاد علي احمد جلالي سره خبرې کړې دي. دا لنډ خبرې سره اور.
خبره دا ده چې امن او ثبات له مختلف شیان دي. یو چیرته ورته په فزیکي شکل سره امن موجود وي، په ډېر دیکتاتورانو کې امن موجود وي، مګر ثبات هغه وخت راځي چې خلک راضي وي. هغه تر اصطلاحاتو کې بشري امنیت وایي. بشري امنیت په دو ستنو باندې ولاړ دی. یوه ستنه د خلکو ازادي له بیرې نه، چې خلک له بیر نه خلاص، حکومت له بیره دی، غله نه بیره دی، بېکار نه بیره، د سیاسي پولیس نه بیره، د بیر نه خلاص، د خارجیانو له بیر، د تجاوز له بیر نه خلاص. دوهمه دغه د ازادۍ له احتیاج ده، چې هغه احتیاج داسې وي چې فکر کې دغه ډوډۍ چې نن لرم سبا به هم موجود، دا کار چې نن لرم سبا به هم موجود. دغه ثبات راځي په دې کې. ثبات په دې اساس باندې ډېر نور سخت کار دی چې د خلکو د رضایت او د حکومت او د خلکو ترمنځ د قرارداد په اساس باندې، د موافقه په اساس باندې، د اعتماد په اساس باندې رامنځته کیږي. دا په ځینو هیوادونو کې نشته، ثبات هم موجود دی. او که طالبان وایي چې امن راوستل، هم په دې خاطر راوستل چې په خو به امنیتي دی راوستل، اما اوس فعلا هم امن شاید وجودي، اما په افغانستان کې ثبات وجود نه لري.
امیرزاده صاحب، که په دې برخه کې ساسو نظر واخلم، نو بیرته هغه ساسو خبره چې له سولې لري یو، نو له ثبات هم لري نه یو؟
ډېره مننه. ما غږ صحیح راځي؟ بله، تخنیکي مشکل مختصو افغ غواړم.
خوش
فکر کوم چې سوله او ثبات دوه متضاد مفهوم نه دی په سیاسي علومو کې. موږ اوس د ثبات ادعا نشو کوي ځکه ثبات سول سره تړاو لري موږ ثبات سره هم واټن لرو نو یو کتا سو یازو سپ یو مسلې تشاره کوم د جنوب آسیا هیوادونو چې پاکستان هند او د سریلانکا د نیپال دې کې په ټولو کې فساد موجود دی حتی د افغانستان سو چند مفسد خلک هلته چارواکي پکې سیاست دوی په لاس کې دی اما دا د لامل نشي کېدی چې مثلا هغوی سوله نه لري اما په آن موږ تر اوسه سولې سره ډېر سطحي برخورد کوو ګورې تاسو مخکې احمد صاحب وویل سیم موږ سولې لپاره قرباني ورکړ اما په آن نه سولې ته قرباني ور نه کړ سو تر اخر پورې تر دقیق نواد پورې تقریبا سولې سره لوبه وشو تاسو وګورئ بې تجربه خلک او څوک چې د سولې په مفهوم باندې هم نه پوهېدل یا په یو شکل د شکال د تنظیمونو نمایندګان راټول شو چې صلاحیت لازم صلاحیت نو قرباني اما په څوک قرباني ورکړي دغه ملت داسې قرباني وشو د تاسو د کرونا لاسه اوس ما پیشنهاد که دلته په ګذشته باندې ډېر بحث وکړو دا ډېر معلوم حال مسله ده موږ د سلویخ کان سولې پروسه کې د جنیوا تړون نه راواخلو پېښور بیا وروسته بنینسوان طرحه د ډاکټر صاحب نجیب مصالحې طرحه د کرزي صاحب ورپسې ډاکټر اشرف غنی موږ تر اوسه افغانان د تاریخ په اوږدو کې که دغه سلویخ کلن تاریخ هم واخلو موږ تر اوسه داسې یو بېلګه نه لرو چې افغانان خپل منځ کې سره د سولې په نتیجه کې یو هوکړې ته رسېدلی وي تاسو وګورئ د امیر عبدالرحمن خان نه که دې خواته پیل کړو تر نن پورې هېڅ داسې یو بېلګه څوک په تاریخ کې نه لري چې د سولې په نتیجه کې یو د هوکړې په نتیجه کې موږ نتیجې ته رسېدلی یو بالاخره منفي سوله داسې یو څوک زور پیدا کوي افغان در ټول کوم زور لري نظامی زور راځي وطن اجوالی په یو شکل اوسو وخت تیری بیا مې مختزه
البته تاریخ ته اجازه راکې تاسو تاریخ ته اشاره وکړه کوم سوله چې د امیر حبیب الله خان په وخت کې د عبدالرحمن خان د هڅو په نتیجه کې راغلی و افغانستان څخه چې د سیمې هیوادونه هم مثال نه لري بیا د امان الله خان په وخت کې په لسکلنه دوره کې صلح و چې بیا د امیر حبیب الله خان د شورش په نتیجه کې دا سوله له منځه لاړه او تاسو چې په افغانستان
کې نتیجه د نتیجه دی یو باثبات نظام دی یو ټولنه چې باثبات سوله ولري باثبات دلته د سولې ډولونه دی چې د سولې ډولونو پر تبات څه وغږیږو هماغه د امان الله خان هم سوله نشي کېدی حتی د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه یو نسبي باثبات نظام رامنځته شو هغه ته موږ سوله نشو ویلی
کومه
سیاسي هغه اساسي مفهوم باندې
دې لپاره لباس نه لري تاسو اوسنی پاکستان سوله ای زیاده وي په بلوچستان کې جګړه
په
خیبر پښتونخوا کې جګړه ده حکومت سرپرست دی اقتصادي وضع خراب ده او تاسو وایئ چې د ظاهر شاه په وخت کې هم سوله نه وه
زه غواړم بس د سوله دی بس بیا اقتصادي خوا ته ورشو او د دوی هغه اساسي قانون ته ورشو چې دوی یو موقت حکومت لري اوس د دوی خو هغه انتخابات لري موږ هم د پاکستان سره هم مقایسه
نشو
کېدی هلته خو بیا بل سیاسي مسایل دی د پښتنو ترمنځ دوی نور تاوتریخوالی جوړوي هدف مې په افغانستان دی ګورئ افغانستان د تاریخ په اوږدو کې یو دایمي ثبات ته یو دایمي سولې ته نه دی رسېدلی د لپاره مقدماتي اقدامات هم نه دی شوی
امیرزاده صاحب دا اوږد بحث دی چې افغانستان رسېدلی دی که نه دی رسېدلی البته دا مخالف نظرونه هم په دې کې شته دا به بیا قصه ډېره اوږده سي احمد صاحب د امیرزاده صاحب د دې خبرې په برخه کې ستاسو نظر څه دی د خوای چې تاسو په پخواني حکومت چارواکو او خلکو قرباني نه ده ورکړی سولې
ته اول خو به زه امیرزاده صاحب ته دا ووایم چې دی باید د جمهوریت په مفهوم باندې پوه شي جمهوریت یوازې څو افراد نه دي جمهوریت یې افغانستان دېرش میلیونه نفوسو چې هلته ژوند کاوه دغه ټول قرباني ورکړې ده زه د افرادو خبره نه کوم په افرادو کې و بعضې مشکلات وو خو جمن جمهوریت د سولې لپاره په دې توګه نسی پټولای چې موږ قرباني ورکړې دا موږ همیشه سوله غوښته با عزت سوله غوښتله دا چې د موږ نمایندګانو کې یا په افرادو کې کوم مشکل وو هغه به امیرزاده صاحب ته زیات معلومي ځکه دی هم په دې پروسه کې شامل وو هغې خبرې ته زه ناراضه د مجموع کې وایم چې موږ د سولې لپاره قرباني ورکړې قرباني دا ده چې موږ ډېر کې مطلق قواوې درلودلې که موږ جنګ وکتلی موږ مقاومت کولی شو که موږ د قدرت وګیوی تر یو حده پورې افغانستان کې داسې نه وو چې په پنځلس ورځو کې ټول افغانستان هغسې دا د ټول ملت قرباني وه ځکه ملت سوله غوښتله موږ نور له جنګ نه خسته وو چې هر څومره کوشش موږ وکړه چې واقعي سوله منځته راوړو بهرحال اوس چې حاکم نظام راغلی ده منګ دغه وایو چې سولې لپاره واقعي کار وسي اقوام مشران ځوانان خویندې ټولو ته دا د یو مشترکه کور د افغانستان دا په یو ډلګۍ نه کېږي که چیرې موږ حکومت هلته غواړو حکومت په ملت باندې کېږي او د ملت رضایت باید پکې موجود وي او دا د افغانانو لپاره یو ښه طلایي چانس ده بالخصوص د حاکمې ډلې لپاره بیا هم زه دا وایم چې تر اوسه پورې موږ د جنګ کومه اراده لرلې ده او نه سیاسینو د جنګ غوښتنه کړې ده خو که دغه رقم ته حالات په خپل دوی د جنگ سبب جوړي کې او جنگ ته موقع مساعده وي بیا به دا مسؤلیت دوی په غاړه مانی وي خو خدای دې هغه ورځ نه راولي موږ کوشش وکړو دا د دوی په دې باندې پوه شي چې په تنهایی باندې په افغانستان کې یو ډله حکومت نشي کولی حکومت
مننه اغلی بارکزی د دې لپاره چې د بحث په همدغه خوا لاړ شو څه باید وشي چې افغانان سولې ته ورسي لږ تر لږه په بهر کې په کابل کې داسې حکومت وي چې په خارج کې چې کوم کسان دي هغوی له هغوی سره مخالف نه وي یا په کابل کې چې کوم کسان واکمنان وي له بهرنیو سره افغانانو سره په شدید اختلاف کې نه وي څه ګامونه باید واخیستل شي
اجازه راکړئ چې اول وایم چې سیاسي اختلاف په هر ټولنه کې ده سیاسي اختلاف د جنگ عامل کېدای نه شي برعکس په دې ځایو کې سیاسي اختلاف یعنی هغه واکمنه ډله او هغه ډله چې اپوزیسیون ده د دې باعث کېږي چې هغه ملک پرمختګ وکړي یو بل پالیسي باندې انتقاد ولري نو هیڅکله زه فکر نه کوم چې سیاسي مخالفت افغانستان لپاره یو ستر جنجالي بلی و نظامي اختلاف مخصوصا په هغه شرایطو کې چې افغانستان تیر کړی او په هغه مرګ ژوبله چې ملکی خلکو ته اړول شوې ده هغه د ستونزې ستره برخه وه نو موږ په همدغه باندې ځکه چې موږ جنګ ډېر لیدلی ملکی خلک ډېر تلفات ورکړی ځکه فکر کوو زموږ فکر سولې ته صرف همدغه ده یعنی افغانستان خلکو ته سوله همدغه ویل شوې چار وخت جنگ نه توپک نه ګاز نه هغه نو سوله ده حالانکه نه هغه سوله نه ده هغه یو منفی سوله ده افغانستان خلکو لپاره سربیره پر دې چې یو ملي گفتمان ته ضرورت شته د افغانستان خلک چې د ندی ته باندې دي زه په دې ترمینالوژي باندې ډېر څنل لرم ځکه چې د باندې افغانان دي او کدن افغانان دي ټول یو افغانستان دی اساسي مختلف نظریات شته ځینی وایي غیر متمرکز نظام غواړم هغه ټول تخنیکی مسایل دي چې دوی بیا چې یو بل سره کینی یو بل سره بوږه کیږي مګر دوی بیا هم دغه واک نه لري د افغانستان واک باید افغانستان خلکو ته ورکړل شي او زما په اند تر هغه وخته پورې چې یو غیر سیاسي موقته اداره فقط تخنیکی د ملل متحد تر څارنې لاندې جوړ نشي افغانستان او د افغانستان خلکو لپاره د یو بل سیاسي پړاو لپاره زمینه برابر نه شي
دلته سوال پدې کې دی په اوسنی افغانستان طالبان واکمنان دي قدرت ته دوی پلاس کړي او د افغانستان ټول ولایتونه نیولې دي له ولسوالیو او علاقداریو سره دوی ولې دې ته حاضر شي چې ملګرو ملتونو ته خپل واک وسپاري
څه فکر کوم دا واک دوی نه دی ولې دا واک دوی ته ورکړل شوی دی
چا ورکړی
دا خارجیان
کوم خارجی
دا امریکا همدغه امریکا تاسو
نو که چېرته تاسو په دې باور یاستئ چې امریکا واک ورکړی دی نو په ملګرو ملتونو کې تر ټولو برلاسه په امریکا
بهشک پم دغه خاطر دی چې امریکا خپل ګټو لپاره طالبان راوسته د افغانستان د پرمختګ او د افغانستان د سوکالۍ لپاره خو طالبان نه دي.
نو بیا فکر نه کوي چې د ملګرو ملتونو طرحه چې تاسو وړاندې کوي دا ممکن نه ده؟
زه فکر کوم هیڅ شی ناممکن نه دی. ولې نن سبا دنیا دوه مختلف بلاکو باندې ویش شوی دی، څومره چې امریکا قدرتمند دی په ملل متحد کې چین هم.
یعنی تاسو فکر کوئ چې د چین په همکاري به په افغانستان کې بیا یو ملګری ملتونه څه کوي؟
نه 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 نه. زما تاسو زما څخه یو پوښتنه وکړله چې څنګه افغانستان د اوسنۍ بحران لپاره یعنی یو نسخه ترتیب شي. زما خپله شخصي باور، زما خپله خبره تجربه مې په سیاست نه داره، که چیرته بل هر نظام په افغانستان کې راشي، چین، روسیا، ایران، برخه د پاکستان، هندوستان، هغوی ته نږدې امکتنه کوي، او که غرب بلاک ناتو په شمول د امریکا چې امریکا هم غړی دی هغوی ته نږدې ګټه نه رسي. په هر ملک کې باید خپل خلک خپل واک او خپل اختیار په لاس کې ونیسي. ځکه ما ویلي که چیرته تاسو هغه ایدیال پکچر یا تصویر غواړئ افغانستان لپاره ولرئ، نو ښه بدای چې په افغانستان کې غیر سیاسي موقت اداره جوړ شي. ملل متحد ځکه چې دا مسؤلیت د سازمان ملل متحد دی، در هغوی تر توی مدیریت لاندې، داسې نه د بوسنیا کې چې دوی وکړله، داسې نه لکه چې کمبودیا کې چې دوی وکړله یا منګولیا کې چې د سازمان ملل متحد دریز وه. هغه دریزم زما نه دی په کار چې نن دوی یمن سره لري، که نه مطلق بې پرې او تخنیکي یو اداره موقت جوړ شي د هغه متخصص افغانانو نه، چې دننه هم شته دی باندې هم شته دی، خدمتي افغان دی، او د هغې پر بنسټ باندې د افغانستان خلک خپل د خوښې نظام او خلک هلته کاشي سیاسي ویش لاندې ائتلافي نظام جوړ شي، 50-50 جوړ شي، یا یوازې د طالبانو واکمني، یا یوازې د مجاهدینو واکمني، یا یوازې د ټکنوکراتانو واکمني، دا نه کیږي. پریږدي نن سبا ټول خپل امتحانو کې ناکام شولو، افغانستان خلکو ته سپارو او غوښ خپل تاسو.
مننه امیرزاده صاحب، تاسو څه فکر کوئ څنګه صلح راتلی شي؟
ډېر مننه. مو په کتاب سوجا دره کې یو لاند تفسیر درم د احمد سي په خبرو باندې ګوري جمهوریت باندې په مفهوم باندې خپې ګو مو کې زکړه کړې او په دې مسایل باندې کافی تجربه د پوهه لرو خو سند مطالعه هدف می دا و سي جمهوریت د سو دړمارانو لاس خراب شو. او سم دوی زفه غوړم اغلی بارګزه هدف می تاسو نه یاستئ، نور کسان تیخته وکړ. اما زه دلته کابل کې هم دا اوس دایمه خبرې طالبان سپتی، اما موږ خپل خبرې باید وکړو. هدف می دا دی چې سوله که طالب غواړي، اسلامي امارت غواړي چې دا هیواد یو دایمي ثبات ته ورسیږي، نو باید حقایق ومني. داسې نه شي کېدای چې اوس امارت وایي چې موږ حق په جانب یو، نور ټول افغانان نور ختم، نور هیڅوک نه ده پاتې. دا چې د کمونستان شروع کو در سلویخ کلن تاریخ، بیا وروسته مجاهدین، وروسته بیا ایموک جمهوریت او تاسو، دا نیشی که ده ایما پا آن مشوره می طول و مشانو تا هم طالب صفت هم غیر طالب صفت داده سیم. اول دا حقیقت باید اومنو سی حسون زم موجوده باید سر خبری وکو. بل مثلا دلار یو سیاسی نقشه باید اولان دیشی. ایا تاسو خو طالب سی ملامته و دا پخپل زی سیده؟ ایا کوم بهر میشت سیاستوال یا کوم کسان چې د افغانستان په چارو کې فعال دي، ایا دوی کوم غل خبر نه، ایا کوم مطالعه د سولې او د یو داسې یو نظام چې ټول پکې ګډون لري، ایا دوی کوم طرح وړاندې کړي؟ نه. ما وړاندیز دا دی چې اول موږ باید په دې پوه شو چې باید خبرې وکړو. طالب باید په دې پوه شي چې دا سوله نه ده، دا یو 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 نسبي ثبات ورته
ویلی شو. اما که غواړو سولې خبرې وکړي له نورو سره، ستاسو پیشنهاد ده
بل چاره نه لري بل چاره موږ ټول نه لرو اغه غوړن د سره ټول کوم یو یو پینځسانه چې طالب باید په دې پوه شي نور افغانم حق لري دلته چې ټول ونه منو کمونیست مجاهد طالب غیر طالب او ټکروکراتان ځوانان او ښځې چې ټول سره په دې توافق ونه لري چې د قدرت د ترلاسه کولو یوازینۍ لار د خلکو رایه ده موږ که اساسي سولې ته نشو رسیدای
او مننه د سولې په برخه کې د علي احمد جلالي نظر لروسي دی وایي چې سولې سره کوم راتلای شي د علي احمد جلالي نظر راخلو د سولې په برخه کې بیا به بس دوام ورکړو
فقط هاو رسیدل شي چې یو قرارداد د خلکو د حکومت پر موجود یعنی یو مشروعیت داخلي رامسته مشروعیت داخلي دا دی چې په کلاسیک تاریخ کې چورتو غوري خلک یو دغه ورکه بیات ورکه حکومت ته د زیرو قرارداد لپاره د زیرو اقدامات لپاره د زیرو پالیسیګان لپاره او دولت دا ژمنه وکړي چې هغه نو څو جوړي دغه ژمنې په ځای کولای شي کوم دغه دوه شی په افغانستان کې نشته نه د خلکو د دولت ترمنځ یو قرارداد موجود چې یو حکومت ومني یو مشروع حکومت ومني او لبل خو خپل دولت دا امکانات نه لري چې پر ځای کې ملاکینه نو خدای امکان نه لري چې هغه حکومت خلک مو باور وکړي په اوسنی شرایط کې طالبان په دې غرض چې که دنیا یې پر اسناته ونه پیژني ځینې شیان لري اول له دې چې په داخل د افغانستان کې داسې یو قوي مقاومت نشته مقابل دا چې د ځینې هیوادو سره ارتباطات لري تجارت لري ورسره او ځینې سفارتو کې خپل نمایندګان شته او راکړه ورکړه د مسایګانو سره لري فکر کوي چې دنیا دومره مصروفه ده چې افغانستان کې دومره د مداخلې لپاره نه لري اشتها نه لري نو ځکه دوی فکر کوي چې په اوسني شرایطو کې دوی دنیا غوښتنې لري افغانستان خلکو ته غوښتنو د منلو لپاره چې آمادګي نه لري ځکه که هغه غوښتنې په ځای کې خپل کنټرول له لاسه ورکوي
د امریکا د دفاعي پانتون ملي پانتون د استاد علي احمد جلالین څرګندونه مو اوریدي احمد صاحب تاسو څه فکر کوئ چې دغه کومه سوله چې تاسو تر اوسه پورې په بحث کې خبرې پی وکړي څنګه راتلی شي
سوله لکه څنګه مخکې ټول دوستانو می اشاره ورته وکړله د افغانانو غوښتنه ده ټول افغانان سوله غواړي یو څوک یو څه غوښتنه ولري د دې لپاره یو چوکاټ ضرورت او چوکاټ ډېر په اسانۍ سره راتللی شي لکه څنګه مخکې ما خبرو کې یادونه وکړه چې افغانستان د مرکو جرګو وطن ده په افغانستان کې موږ ډېر ښه سپېڅلي مشران لرو یعنې په ډېر اسانۍ سره چې صداقت موجود وي او خودخواهي له منځه لاړه شي سوله راتللی شي د دې لپاره کوم مشکل نشته موږ دا نه وایو چې طالب دی له افغانستان بیخي هغه سي هغه د افغانستان وګړي دي یو قوت ده که څوک مني او کني مني کې موږ مخالف ده کوم موافق ده په افغانستان کې یو قوت ده خو دا هم نشي کېدلی چې ټول ملت له نظره ولري شي افغانستان د ټولو مشترکه کور ده د اقوامو باید ټول اقوامو ته احترام وسي راوی غواړي یا لویه جرګه چې هغه د موږ د تاسو د افغانانو یو تاریخی چوکاټ د پیغمبر باندې سره راکیم یو یو لوی جرګه واقعي لوی جرګه باندې سره راکې دی غیر لارینا او یا انتخابات دغه دوه لارې دی افغانستان د اقوامو یا د یو ملي حکومت جوړولو لپاره دوه لارې موږ لرو چې یا لوی جرګه او یا هم انتخابات نو دا اوس موخه به طالبان متحده کې په دغه خبرو چې وخت ځای کیږي افغانستان ورک بورات باندې شاته لویږي لږی نه باید جلوګیری وسی هیڅوک نه غلطیږي په دې باندې اوس په دې مسایلو باندې چې سیاسیون راوغواړي سیاسیون اوس هلته څه وکړي دغه چې تللي دي د خبرو حق نه لري د نظر څرګندونو که یو خبره واقعیت وکړله سبا ته اوس یو مشکل جوړیږي نو په دې لحاظ باندې ښه خبره دا ده چې طالبان اوس دوی یو اسلامي نوم هم پرې پروت ده نو دغه په لحاظ باندې ځکه اسلام د صلح د آرامش او د هغه دین ده نو موږ باید اسلام ته ترجیح ورکړو نه شخصي وظایف ہوتا انہیں شخصی گٹ و منافع ہوتا لدی نتیر سو کچھ دوی شخصی گٹ و نتیر سو افغانستان کے سولہ رات للے سی ټول ورونو ته غیږ اخلاص کی راسی افغانان کینی په یو ټغر مانی سے په هر طریقہ مانی درست راتللا کاغه انتخاباتو غیږ ته به تیاری ونی سی کہ واقعا دوی غواړي ملت لمون کړه د نو د انتخاباتو نو ودار سی
البته انتخابات دوی رد کړی دی دوی ښکارا ویل دی د طالبانو لویان سو ویلا مجاهد سرمایه ورسل په یو پروگرام کې خبرې کړې وی دغه جواب دا و چې دا طریقه تجربه شوې ده نه غواړو چې بیا انتخابات وکړو
وګوره دا خو بیا زور واکی راغله لکه نه ځکه انتخابات نه کوم لوی جرګه نه کوم چې واکی لوی جرګه یې چې ملت غواړي هغه نه منو بیا بسړی څو یا خو بیا صرف زور ده
نو موږ دا وایو چې زور نه باید لاس واخیستل شي. زور هیڅ نتیجه په افغانستان کې ورنکړله. موږ او تاسو تاریخ اوږدو ته که وګورو، افغانان هېڅکله په زور باندې نه چا حکومت منلی، نه په داخلي او نه خارجي. نو ښه خبره به دای چې مقل لاس ورنکړي، افغانستان نور د جنګونو د بدبختیو سبب جوړ نه کړي. موږ بیا هم دا وایو چې خیر دا تورین دی دوی را دي سي اوس هم ساري وخت دا بيته د خپل افغان نورونو باندې لاس راکش کې موږ دا نه وایو. په وضاحت سره زه وایم هغه پاتید که په دوی کې دا، که په جمهوریت کې دا، که په مجاهد کې و، یو داسې محکمه دې بې طرفه جوړه شي چې ټول ورته حاضر شي، چې دا معلومه شي چې چا ظلم په افغانستان کې کړی هغه باید جزا وګوري. دا خو داسې نه ده چې همیشه معافی په نامونه اپ ام اعلان کړی ده، اپ دا نه ده چې ته خبرې نه شي کولای وطن کې به راځي خپل کور کې به ناستې، نه جامې ته وړاندې کېدلی شي، نه د مشورې حق لري، نه د هغه لري. نو دا خو یو بندي خانه ده. نو دا رقم ته سوله او معافي نه وي. تاسو وکتل د موږ تاسو د افغانان ولې دغه ځوانان بیا زه تکرارن وایم چې دوی فرار کوي. هغوی بعضې خو په حکومتونو کې هم نه وو، خو هلته د کار موقع نشته ده، اقتصادي ستونزې دي، توهین انساني ډېر زیات موجود ده. نو دغه سبب جوړیږي چې خلک فرار کوي. نو اوس د دغه فرار د مخنیوي په خاطر باندې، واقع سولې د راتګ په خاطر باندې، په داخل خارج کې موږ ډېر ښې څېرې لرو، موږ ډېر ښه قومي مشران لرو چې هغه په هر سطح باندې دا هغه لري امکانات لري چې په افغانستان کې د سولې لپاره کار وکړي، خو که څوک اجازه ورکړي.
مننه احمد صاحب. اخلي په رسۍ تاسو څه فکر کوئ؟ د احمد صاحب له دې نظر سره هم نظر یاست چې یوه جرګه راوغوښتل شي او یوه زمینه برابره شي؟
فکر نه کوم چې په یو جرګه باندې به د افغانستان شخړې او جنجال حل شي. پروسه کاله هم افغانستان کې طالبانو خپل جرګه درلوده، لویه جرګه یې درلوده، او هغې نه مخکې هم الاقل په تیر لس کلونو کې په افغانستان کې نږدې درې نور لویې جرګې هم ترسره شولې، مګر شخړه او ماسې په خپل ځای کې پاتې شوله. زه فکر کوم چې موږ د افغانستان مسئله په هغه سترګې ګورو چې صرف د یو جوړجاړۍ پاکله سیاسي جوړجاړۍ پاکله باندې موږ غږیږو. هیله مې شي چې د افغانستان جنگ د نویم کال جنگ نه دی نور، یعنی دا هغه 50 کاله مخکې جنگ نه دی چې کوم کورنۍ جنگونه وه. نن سبا په افغانستان کې ما تاسو ته بېلګه وړاندې کړله چې مختلف هیوادونه، مختلف ملکونه د افغانستان پاکله باندې خپل نظر لري او د افغانستان پاکله باندې خپل تعریف شوی منافع لري. نو زما په هاند هغه سیاسي ډلې ته پاتې بیا هم یو بل کېږي، مګر نه وخت دی په لاس کې، نه اختیار د دې سره ای، او نه هم ملي ګټه دې ته ارزښت ولري. ګټه دې په افغانستان لپاره. خو که چېرته موږ په دې باندې راځو چې وایي چې والله یو جرګه مقصد شي، یو بیعت وشي، او طالبان یو داخلي مشروعیت او یو بین المللي رسمیت ترلاسه کړي، هغه بیا نو آرامي ده؟ نه. بیا نو سوله ده؟ نه. د سولې مؤلفین مخکې ما تاسو ته ویلي او
بیرته ستاسو همدا خبره، تاسو په دې باندې بیا هم ټینګار کوي چې ملګري ملتونه راوړاندې شي، یوه موقته اداره رامنځته کړي په داسې شرایطو کې چې واک د طالبانو په لاس کې دی، د طالبانو مخالف سیاسیون سره نهایت پاشلی دي، هیڅ متفق او یو دریز نه لري. حتی هغه کسان چې دوی وایي چې په افغانستان کې دننه د طالبانو په ضد جګړه کوي، هغوی هم سره یو ډله نه دي او یو گروپ نه دي په داسې شرایطو کې. او تاسو وایئ چې د مختلفو هیوادونو ګټې په افغانستان کې خوندي دي او دوی خپلې ګټې او ملي منافع لري، په داسې شرایطو کې ملګري ملتونه ولې دا کار وکړي؟ تیار له طالبانو سره په ارتباط کې دي؟
اتفاقا دغه شرایط دی چې د ملګري ملتونو مسؤلیت همدغه ده، ځکه چې دلته په افغانستان کې که چېرته تاسو د ملل متحد هغه اصول چې یعنې په کوم بنسټ باندې دي کوی شي په بل ملک باندې یا په یو دولت باندې اته د حملې مسوی آرډر ورکي، امر ورکي، او یا هم هلته سیاسي مداخله وکړي، په هغه صورت کې چې په هغه ملک کې بشري حقوق په ستره کچه باندې نقض شوی او دلته په افغانستان کې خو اصلا خلک حقوق تعریف شوي نه دي. تاسو مخکې ویله چې ذبیح الله مجاهد ویله چې د انتخابات نتیجه معلومه وه
هغه هم ښه بیلګه نه وه. مګر طالبانو خپل 15 کلنۍ واکمنۍ ښه ګڼي چې د هغې هغه ښه موډل و دوی لپاره چې دوی نن ګرځي بیا هم هغه تیر ناخوالې تکراري افغانستان لپاره. یو دا دی چې دوی په سیاسي لحاظ باندې څنګه تاسو ته جواب ورکړي. ملل متحد وظیفه هم دا ده،
البته ملل متحد چېرته هم دا کار نه دی کړی تر اوسه پورې، یوازې دا دی نه، یعنی په عملي شکل نه او بخښه، یعنی په داسې شرایطو کې. یو خو د سپتمبر 11مه پیښه وه د 2001 کال چې په هغه کې د روسیې، چین او امریکا دریس هم سره یو شو د امنیت شورا دننه، لیکن اوس خو د امنیت شورا غړي سره هم د سره نه دي. په اوکراین کې جګړه روانه ده، ماسکو واشنگتن ملامتوي، واشنگتن ماسکو ملامتوي، په اقتصادي لحاظ باندې پیکینګ له واشنگتن سره لري دی، واشنگتن له پیکینګ لري دی. نو خبره دا ده چې د امنیت شورا غړي د 24 کال مخکې په څیر سره متفق نه دي چې د تا امید ولرو.
زه دا منم چې امنیت شورا لکه څنګه چې یو لسم سپتمبر کې ټول په یو خلوه او په یو ژبې باندې افغانستان لپاره د ائتلاف د ځواکونو د راتک اجازه ورته ورکړه، دې موضوع نن سبا دوی په ماغه نظر باندې نه دي که نه، دا بیخي مطلق واضح ده. افغانستان هم په هغه وضعیت نه دی، یعنی دا یوازې ملل متحد نه دی چې وضعیت پکې تغییر کړی، افغانستان هم. زه اول لازم ستاسو سوشیان ته غواړم په لنډه باندې جواب ورکړم ستاسو تبصره، ځکه دا زه ډېر اورم خلق دا وایي چې تیر سیاسون هم په یو خوله باندې نه دي. زه فکر کوم او یا هم هغه سیاسي نظامي ډلې هم په یو فکر باندې نه دي. دوغو په مابینځ کې کافي اندازه باندې همغږي شته. که تاسو دوغوی ټول دریزونه چې لوی چتر یا کوچنی چتر کې ځانونه ځای په ځای کړي دي وګوره، ټول وا فکر کوي چې د افغانستان جګړه د افغانستان د حل لاره نه ده، یعنی ټول په دې باندې متفق دي.
البته ځینې وبخشي ځینې بیا ټینګار کوي په جګړې باندې. ازادي رادیو ته تقریبا هر ورځ دې به جګړې خبر را لېشي، خبر پانه را لېشي،
د بیلګې په ډول تاسو کولی شئ چې نو مخله
مثلا د ازادي جب هر ورځ ازادي رادیو ته پیغامونه را لېشي په فلاني ځای کې جګړه وکړه، وهلته جګړه وکړه.
نه، جګړه وکړه نه صحیح، دا چې طالبان ته مرګ ژوبله اړي دا صحیح، هغه لږ فیصدي متاسفانه خبر کیږي، ډیر فیصدي تر
خپل، یعنی دا خو واضح ده چې دوی سره پاشلې دي، دا واضح ده چې دوی سره پاشلې دي، یعنی په دې کې خو هیڅ پاس رات نشته.
نن سبا کابل کې، نن سبا کابل کې د اقل هغه خواني دوه متضاد گروپونه ډاکټر عبدالله او حامد کرزی کابل کې دي، او وی سره هم دغه د باندې سیاسي په ارتباط کې دي. یعنی زه فکر نه کوم چې نشتون د یو بل سیاسي قدرت د دې باعث شي چې موږ وایو چې والا د طالبانو بدیل نشته. یا
نه، زما مطلب دا نه و چې بدیل نشته، زما مطلب دا و چې یعنی شرایط هم دغه روان دي چې د طالبانو مخالف سیاسيون سره یو خوله نه دي. دوی تر اوسه پورې د ټول بحثونه په دې باندې روان وي چې لکه دغه اوس چې دغه بحث یو برخه دې ته ځانګړې شوله چې د جمهوریت په وخت کې سولې ته څه کار شوی دی، یو خو ملامتوي، بل خو ملامتوي. د دې لپاره چې دا بحث راوند غواړو صرف یو دقیقه وخت لرو، امیرزاده صاحب په لنډو صرف یو دقیقه وخت لرو، څرنګه باید چې باید وشي چې افغانان د سولې ثبات په خوا لاړ شي؟
اما په ان طالب باید، اسلامي امارات باید دې ته چمتو شي چې دوی تنه د هیواد رهبری کوي نشي. ممکن یو ورځ، دوه ورځ، یو کال، دوه کال د اتمان مشکل سره مواجه کیږي، دا د واقعیتونو اساسي بیلګه نه ده، ځکه نور واقعیتونه موجود دي.
بل تشکر.
او د طالب نه بغیر صف باید لک واحد شي، هغه وخت طالب ممکن غلط آماده شي.
مننه احمد صاحب، تاسو په لنډه صرف په یو د جملو کې
مسئولیت دی طالبانو دا، که طالبان وغواړي چې واقعا سولې لپاره لار آماده کړي، سیاسيون را وغواړي، نور قومي مشران را وغواړي، کولی شي امکان لري چې په افغانستان کې سوله راشي.
مننه احمد زاده صاحب له تاسو، مننه کوم امیر زاده صاحب له تاسو، او اغلی بارکزی له تاسو څخه مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه را سره وخت اجازه نه راکوي. تر بلې خبرونه مو زحمت شي بر پخته سپارم.